سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکي چارو په سم بلختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یو نامه له طالب چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبرې اعلانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو کورنیو سره وګوري. یو نامه نن پر خپل ایکس شبکیه پخوانی ټویټر لیکلی طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبرې اعلان نیولې دي. نیو نامه د طالبانو په بند کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقیف کې د اجازه ورکړي چې له خپلو کورنیو سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښي چې پرې لګېدلې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان پرون وویل چې په تیرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نه خبریالان نیول شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زای جنغا صالح حسیب حساس حبیب سراب سید وحدت الله عبدالی شمس الله عمری وحید رحمان افغان مل عطا الله عمر او پرویز ترګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبان لوخانی ول شوې دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نو ټول د طالبانو په بن کې پاتې دي او د ساتلو ځای هم اترګن نه دی. اروپای ټولنې ویلي دي چې افغانستان یو له بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په ځانګړي راپور کې د خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې عامه ژوند او کار څخه د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي او تمبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر وروستۍ تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي او تمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ وړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه 11 بجې د کندز د امنیې قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیل حق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې رسنندې ویلي سمیل حق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېږي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اور لګیدنې د قربانیانو شمیر 112 تنو ته لوړ شو. د هوایي ایالت په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړو او ویسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د ماوي د سرري مدیریت دفتر مشر ویلي دي چې د دې لپاره یې د بیرنی خبرتیا سیستم نو فعال کړی چې د تلفاتو په خلکو کې ویره رامنځته نشي. ځینې خلک د اور د شټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتېدلې. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. اروپای ټولنې ویلي دي چې په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا چې د اروپای ټولنې په راپور کې د افغانستان په اړه نور سره غلي وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وایي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو چې ولې د ګوندونه فعالیت غیر فعال شوی دی. د بشري حقونو د سر سازمان د راپور به هم درته ولرو چې د افغان معترضو ښځو له دوامدار مقامت څخه یې ویلي دي چې باید درس واخیستل شي او د دغه خوځښتونو قدرداني وشي. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په سویل کندهار کې له زده کړو محرومې نجونې څه درد لري.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یاله ته ورلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسئ.
دا به هم ووري چې د طالبانو حکومت دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې د دوی د حکومت د لاس راوړنه د کوکنارو یا تریاکو له منځه وړل دي. خو ویل کېږي چې په کندهار کې له هم بازار ګرم دی. مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. اروپای ټولنه وایي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکاری، عدل او د لوږې او خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان له یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 18 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیونه نور د خوړو له شدید نامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې همدا شان راغلي چې د افغانستان دامي روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم خو که پیدا نشي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دوه کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستې دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سوادار دي، ځکه چې سوادار اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او داوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی وو. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې داوی کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډیره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغان معترض خوځو له دوامداره مقاومت څخه دا درس اخیستلی شو چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې نن دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په دې موده کې د افغان ښځو پرله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکې په باور درلودو سره د خپل پرله پسې مقاومت له امله الهام بښونکي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیال سحر فطرت د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پرله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډله ییزه زړورتیا هڅوي. اغلې فطرت زیاته کړه،
دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه مو چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي دا دي چې خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لار خلاصوي. آن د مقاومت وړې هستۍ کولی شي د لویو خوځښتونو د جوړښت سبب شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل د طالبانو دوه کلنه واکمني د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوه اوږدو کلونو له لاسه ورکول او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې بېرحمه کلونه وو. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې د مقاومت لپاره واټونو ته ووتلې او د مبارزې شعارونه یې ورکړل او د بشري حقونو د څار سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غچ اخیستو پر وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بېلابېلې لارې لکه د کور دننه د خوځښتونو او لاریونونو په لاره اچول غوره کړي دي. په همدې حال کې یوه له لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیماني چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوې ورځې وروسته د 2021 کال د اګست په 18 په کابل کې واټونو ته راووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل، ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلی سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نه شي راوستلی، خو د هغې په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کله چې موږ لاریونونه پیل کړل یو شمیر خلک په دې باور و چې دا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو باندې کوم اغیز نه لري، خو دا لاریونونه چې تر اوسه روان دي دوی لږ تر لږه دا ثابته کړه چې د لومړۍ لاریون څخه چې د 2021 کال د اګست په 18 ترسره شو تر اوسه هر یو یې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو باندې اغیز درلود.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل، خو د طالبانو لخوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ، کار، ازادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. یا سازمان وایي دغو ښځو د ټولنیزې او مالي خپلواکۍ لپاره له خپلو حقونو دفاع کړی، خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او د افغانستان د ټولو خلکو د ښې راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي لاریون کوونکو ته کمه پاملرنه شوې ده.
د طالبانو د حکومت د تلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی وای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعی دی. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي اعلان کړل، د یو شمیر پخواني سیاسي ګوندونو مشران وایي هر ولسی او ولسالاري حرکت نشو کولای چې خلاف د شریعت وګڼو. د طالبانو د حکومت عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکولو په خبري کانفرنس کې وویل ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او د هغه فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. هغه زیاته کړه
دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي او نه ملي منافع پکې خوندي وي. نو د دې به څومره معقولیت وي چې موږ دغه ته جواز ورکړو؟ مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکوو او نه ورکولی شو.
خاغلی شرعی په افغانستان کې د وسنۍ بدبختۍ لامل سیاسي ګوندونه بللی دي، خو د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټي خودونکو او مشره عادله بهرام د طالبانو د عدلي وزیر سرګندونو ته په خبرګون ویلي کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هلته د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. هغه زیاته کړه
دری او خیر که حزب سیاسی منحل اعلان میشه نمیتونیم هر اون حرکت
په دې وروستیو کې سیاسي ګوندونه منحل اعلان کیږي. موږ نشو کولای چې هر ولسی حرکت په دین او شریعت پورې وتړو، دا د دین خلاف دی. په خو هم هغه ګوندونو چې فعالیت درلود ټول مسلمانان وو، مشران یې مسلمانان وو او د اسلامي اصولو سره سم یې ورته قوانین تعین کړي وو. حکومت ټولنه کې چې قانون حاکم وي هغه ټولنه د قانون سره سم حرکت کوي، او د جمهوریت په وروستیو شلو کلونو که هم ګوندونو چې فعالیت درلود د قانون له مخې ثبت شوی و او کار او فعالیت یې کوه.
د جمعیت اسلامي یو غړی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل د طالبانو لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیت بندیدل په هیواد کې د دوی د سیاسي بقا لپاره دی.
کدام تا کار طالبان در مغایرت به شریعت اسلام قرار ندارم. قتل های مرموز که
د طالبانو کوم کار د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی. هغه مرموز وژنې چې ترسره کیږي، جنسي تیری چې کیږي، کورونه چې تلاشي کیږي، ښځې چې بندیانې کیږي، دا ټول له اسلام سره په ټکر کې دي او دوی سیاسي ګوندونو له فعالیت منع کوي. دا د دې لامل نه دی چې د اسلامي شریعت خلاف دا د دې لامل دی چې د ډلې ته نیونه لرزيږي.
ورته وخت کې احمد وحیدی د سیاسي چارو کارپو ازادي رادیو ته وویل هر حکومت او قدرت د سیاسي ګوندونو چې د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي رغمنسته کیږي.
دولت یا قدرت به وسیله نقش عذاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم
دولت یا قدرت د ګوندونو لاره چې مستقیم د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دی او د یو میکانیزم دیموکراتیک لاره چې معمولا پارلمان او د مشرانو جرګی وي د هیواد اداري په جریان کې منعکس کیږي. دا د همدې سیاسي احزابو تصمیمونه دي چې په اصلي نړۍ کې نن کولای شي یو ټولنه اداره کړي. سیاست، فرهنګ، نړیوالې اړیکې او دا ټول هغه تعریفونه دي چې طالب په فکر کې ځای نه لري.
تمام این تعریف در تفکر طالب جای نداره.
د طالبان حکومت دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې افغانستان له اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې تر 2023 کال پورې په دغه وزارت کې نږدې او یا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي ډول ثبت شوي وو چې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو سره د ټولو فعالیتونو هیواد کې بند شول. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو سره د ښځو پر زده کړو او کار هنري فعالیتونو لکه موسیقۍ او سندرو ویلو او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه وضع کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ د دریم پرلپسې کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو له اجازه ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې 100 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت لا تراوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان کې لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز شاوخوا 100 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنې دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوي. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهر دانش هم په کابل کې د 11 ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
هغه وخته چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار او ژوند مې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکي دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مودې طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بېلابېلو برخو کې زیان ووینی. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوسته پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي: د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تېرې شوې دي. څه هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان له خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشي مواد سره مبارزه بریالي بولی وی دا کوي چې ځواکونه توانې دلی په تیر یو کال کې پر ځبان د لزر هکټر ازمکه کوکنار وړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خنزاده د حکم له ورکړې څخه ځبان د شپاړس میاشتې اوختي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کارلو لپاره کړې سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیې پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشئی مواد سو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کړل شي، هم د نشئی موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړي توګه د خښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي:
نشئی توکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې یو لسره 2.35 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکخته پکه کړې ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اوروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شیرا مقرره کین او شی دی راکه مشته طالبانو ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی را کړی ایس شی مشته نه دی را کړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلې دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګې ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی بې برخلیک دی. دا چې د انجن نور څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
ډېر لس کلنی رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یې وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیره صاحب، نو موږ ټول همصنفیان یله ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن اصولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده و، خپل د ژوند آیندې ته م ډېره غمجن وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په ترسو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع شي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ ویسو.
اسلا بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یو میاشوران دی له شپږم ټولګي څخه فارغ شوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دی ناراضي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت هیڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې هم غمجنې وي.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته ویل بلان اور مکتب بند صبح لمر از اطلاع نامو ته راسي. کلانه مو تراسی موږ سم پلان ډېر وجړ ما زچ کور ته تل ما پلار ما مور دې پروګرام نه وړي وو خوشالي ده مزه پاره کې خوشاله نه
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې شونځي ورته خلاص شي او دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سینګور سم په نړۍ کې زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکم ډاکټرانی سو نور وطن مشترک ارتیا لري
د رڼا او اصلاح په څیر د مهال ملنونو انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ
دوی مینه مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه مال طالب چارواکو وخت دي چې نړیوال بشري حقوقو رعایت او د دوی په بن کې خبر اعلان ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري یو نه مانن پر خپل ټویټر طالبانو لیکلي دي چې طالبانو په تیر لسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ خبر اعلان نیولې دي اروپای ټولنې ویلي چې افغانستان یو له بیمخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې کېدو په مناسبت یو راپور خپور کړی دی د راپور له مخې د افغانستان د 9 میلیون د خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتنبای و د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پرستی او تحولات خبرې کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د هیوا ځانګړي استازي پرونو په دوه کې لاغلي وتنبای و سره کتل دي قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیر شپه لس بجې د کندز د امنیې قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخانۍ مدیر سمیع الحق په کندز ښار کې په هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي او چا د برید مسؤلیت هم نه دی منلی او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د ټولو خونړیو لګیدنې د قربانیانو شمیر اصول یو لسو تنو ته لوړ شوی دی د هوایي لات په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانۍ ولاندې د مړو او ایسارو خلکو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړي دی زوینو ویلې چې کله چې دوی له افغانستانه په قاچاقي لارو تک تزرخه کینو په لار کې ډیر زورول کیږي او هل کیږي په ځانګړې توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف د قاچاقي لارې چدي او ریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو لته غراتاګه ډاډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې انلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمبر ځمکه اخیسته ده دغه سمبولیک اقدام په څمانه اولې کړی دی په دې اړه درته لوسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د وریدونکو پیغامونه وورو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او وریدونکو ته سلامونه وایم نو میریاز دی د ننګرهار ولایت او ورجان دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری ولا که دومره ظلم څوک یې لګیدل چې افغانانو سره کوي دلته اوس کومنګ ته ولار وای یا پاسپورتونه جوړې دي یا ویزه وهل کې دي خو بیا به مې قانوني لارې به څوک للا وای خدل ته اوس په کابل کې نه پاسپورت جوړيږي نو ورو رغوله څوک ویزه ور کوي په خدای ما مخکې من نه باور کوله اوس په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمي ماشيني ورنه جوړ کړی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوردار رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروخته ظلم ورسره کوي ګور په تیګي ویلي په ډانګونه وهي په وسپنه وهي حتی 50 نفر شپته نفر په یو نفر باندې راتاویږي ولا ورکه که وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فیرانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه به د بی د مافي ځان ته چي یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښ ته چې ما غوره سوي ټول چارواکو ته به د دې یو څه غمه وخوري ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی؟ ولا که هیڅوک خپل وطن پرېږدي خو مجبوریتونو نه ځي، چې مجبوریتۍ نه ځي نو بیا دومره وهل او ټکول چې بیا بیچارهګان یو اوبه نه شي څښلی، دومره وهل ورسره کوي کته یې یو شي سرپه نه ورباندې کوي.
السلام علیکم. د کابل یوویشتمه ناحیه کې د هبیتات موسسه خلکو ته خښتې ورکوي، هغه بیا په خټه کې لګوي. زه د هبیتات له موسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر د اوسپنې ورکړي، د سرتاخونو لپاره، د هغه لپاره، د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي، او سیمنٹ ورکی، شګه ورکی، خی خخت اصلی اول نمبر خخت ورکی، تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي. زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات موسسې سره رابطه وکړي، او تر څو کورې خلکو ته د سیمنٹ او شګه ورکی، تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي. دوی چې دغه کومک کوي خو په صحیح معنا او په ښه توګه دې وکړي، نو په خټه کې څوک خښته نه لګوي چې په خټه کې خښته ولګوي. خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. له یو خوا که افغانان شل کلنې جګړې سخت وځپل، له بل لوري اوس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولي دي، چې متاسفانه دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلوم او بیچاره افغانانو ته رسي، او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري. نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي، تر څو پورې د افغانستان خلک چې تازه یې د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل حادي ژوند ته راستانه سي، او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته حادي او پر پښو ودرېږي. نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولي دي، د دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسي. وسلام په احترام.
سلامونه. نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کمه. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي، دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کوي چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې اندې هغه ډېر دوام نه لري. بعضې بندونه، کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي، هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي، او دا پیسې دې راځي نه مصرفوي، شپه ورځې به ځان یوه کړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده، الله دې ور خیر کړي.
سلامونه. او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېر زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل سوي وه، چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ سوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ږغ واوري، او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوی ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروب کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکه هیله چې د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سم او د طالبانو د مشرانو یا د انور ولړپور چارواکو سمونده هیله ده دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کاروسه بیا کار کوي په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو ولا و دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي وای خلکو ته فلمونه و دا شامو کو دا خلک مجبور دي د مجبوری سره وتلی دي. دا خلک چې شو کې سم د لاسه خلک بیا کار کوي په شار کې لړې ولا دي یا کریوي زنج غواړي دری دری زر افغانی زنج غواړي هغه ګرده بیوز د خلک چې چکارو زمينه نسته په افغانستان کې کاروبار نسته او اته مزدری د مزدری لانسته چې څوک مزدری کوي مزدری لانسته یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دي. نو زما د جمع مشرانو صدایي له چې اجي د کار مزینه ورته برابر کړي یا چې په داخلو کار نه لري چې خپل خواري وکاږي. خلک ډیر سخت مجبور دي سخت مشکلات سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د ورپور چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیا درلوده هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشوه سوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي. شانګران دي مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمي کې برک نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه حمید الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. دا مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو په ځای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده. وسلام. دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي. د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم. د مسلم باغ د کیمبه څخه ناغپار. دغه اسکولونه چې دي دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه شته. پکې زموږ کوچنیان بغسې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا موږ څه زموږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردونه د زده کتابونه یې د اردو پکښې واچول. مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي. نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. وردي خالي ځای میدان د پاره د انسان د پاره خو نو په دا ګرمي کې دي کوچنیان مګر پایده یې نشته. ځکه کو ته راشي پوښتنه ځینې وکړو یو شی هم نه ده زده. چې پوښتنه ځینې وکړو د اردو څخه بیا تر انګلیسي پورې یو شی هم نه ده زده. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو
او اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله د کوم ستونزې مو چې یاد کړی او د کوم سپارښتنې مو چې وکړي دا د مسولو چارواکو او خلکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د پدې ورستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمرزمه کا واخیسته او په خبرې د غزمه کې د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو خونځي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیسته چې له تیرو لس کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول له دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمونږ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دینجونو د زده کړو په حق لا ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضي حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم لزان سره ولري. خو به نه وي چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وي او په عملی توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وي او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وي.
بعضی افغانانو دغه سی سوالونه راپورته کړی دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وي. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د 500 ډالرو نه تر دې 1500 ډالرو پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
سلام علیکم، دا زادر رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. نه کې هله وایم، هله وایم یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه. ما پیغام دا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی، هغه ز تشکیم موسسر غلی وی، هغه موسسه کې خو خلک تل واسطه کور وکا پیر واسطه کور کو د امارات نشر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسه بعد رونه شي، او بیا چرسی باید بیا په خو ترتیب سا خپل کور اجرا کو دسنا چې کیم کس واسطه ور جوړ کو به بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کیم کرینا جوړ اور کر وی تل دی هغه زنه تا درې سو ډالر کې چوک چوک واسطه لري، چوک چوک استانه لري هغه ته و سو ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 55 55، څوک چانس؟
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې ورتور کړي، ګرځي الی ده، او حتی د چرګانو دوکانونه ته سي وګوري، د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ورخراب کړي چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري، او شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم، باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غری شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي، پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دغه کارټونه په لاس کې دي، د خلکو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله، کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان او هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقامه څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دغه خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بېخي.
سلامونه نیک هیلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته. بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. نو داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم، زه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لتا خدای هیله کوو چې د موږ پور ساده کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلې دي، باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو لتا خدای غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه را پر کړی اعلان وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټول اوریدونکو کارکونکو سلام وایم. د هلمند ولایت څخه، او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې د تیر حکومت مایبین دی. وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیانو کې نشته کړي، دغه مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیانو چې دی هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیانو نشته کړي دي، یا کارټونه وربند کړي وختي چې کارټونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي، هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي کېږي. شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هله ده چې دغه د مور د مېرې چې مونږ دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې نو دا د دې او د نوکو ته سلام ما او دغه د دې رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سرې دي ست سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سرې دي چوار دې خطا نشي ممن له غر غرې دې مجنون گریوان تکورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تکورا نباراند ملغلا دوشکو فواری دا باران دے مغلارو کتوشکو فواری ستا دسترگو بلا واخلان یا دستر کے ولی سری خلد کل شی
بیا غنچا شی زکما تا دیر گران د پتنگ بلبل نخری زکما تا دیر گران د پتنگ بلبل نخری ستاد سترگو بلا واخلا بیر دسترگی ولی سری دی پامچه وارد خطا ناشی ما منالی